پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ پروګرام ته خره غلاست وایم دغه پروګرام کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د تقویتي پروګرام پر مخ لا هم 55 مرکزونه تړلې پاتې دي افغان پوځیانو په بغلان کې څلور دیرش زندانیان د طالبانو لبنده خوشی کړي د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سبا تهران ته ځي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن پر لانجه له ایرانی چارواکو سره بحث وکړي د مو د پروګرام مهم مسایل دي نور مطالب هم شته خو تر څه مخکې فرشته جلال دی تاسو وګورئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي
په بغلان کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان تخریب شوی تر څلوېښتو زیات زندانیان خوشي سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن د کردستان د صدراعظم سره وګوري او په اوکراین کې په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله شپږ تنه مړه سوي دي پوره خبر نو واوري په بغلان کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان تخریب شوی او ویل کېږي چې تر څلوېښت زیات کسان چې وسلوالو طالبانو هلته بندیان کړي وو خوشي سوي دي د بغلان د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال خانزاده مظلومیار ازادي راډیو ته وویل چې ټول خوشي سوي کسان د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي وو د عملیات پرون شپه سوي دي د شپې په د دې عملیاتو په اړه خانزاده مظلومیار د ازادي راډیو خبریال ته وایي
ساتای یزدانیم به شو بدن کماندو بده
دا وایي د شپې په یولسنیمو بجو کماندو ځواکونه سیمې ته ورغلي دي هلته د وسلوالو طالبانو پر محبس هوایی حمله هم شوې ده د وسلوالو طالبانو زندان مات شوی دی د څلوېښت او دو څلوېښت ترمنځ کسان خوشي سوي دي چې د افغانستان د اردو او پولیسو کسان هم پکې دي او د زندان ساتونکي هم هلته وو چې وژل سوی دی مظلومیار ویلي چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونو یا وسلوالو طالبانو ته رسېدل تاوان پاړه کره معلومات لا نسته وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې په لشکرګاه کې د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل سوی خو رپورټونه وایي چې ستونزې ورته پرتې دي په هلمند کې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نوملیکنې تقویتي نوملیکنې بهیر به یوازې په هغو ولسوالیو کې کیږي چې هلته د امنیتي ځواکونو واکمني زیاته ده په هلمند کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر مسؤول اجمل خبریالانو ته وویل چې دا بهیر به په 22 ورځو کې بشپړ شي
د شهر په شمر اته ولسوالی لرو چې په هر ولسوالی کې یو مرکز دی چې نارینه او زنانه محل لري او دا تکویتي نوملیکنه ده هغه پخوانی نوملیکنه هم د اعتبار وړ ده ولې دا هغه خلک چې پاتې سوي دي د هغه پخوانی نوملیکنې څخه یا نوي هیواد څخه راغله بهرني هیواد څخه راغلي وطن ته یا مثلا د ولایت تغیر کړي د ولسوالی تغیر کړي البته استوګنځای تغیر کړي د محل ناحیه تغیر کړي د دوه خلکو دپاره چې د خپل رای څخه محروم نسي د دپاره موږ دغه تکویتي نوملیکنه لاره چولې ده او دوی خپل رای ورکي نمونه به سبتي
د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې په میزان کې کیږي په هلمند کې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د لشکرګا او د ځینې مرکزی ولسوالیو پرته په نورو سیمو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې امکان نشته په هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې خپل نمونه دي ثبت کړي او په انتخاباتو کې دي ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن د ګرجستان د صدر اعظم مموکا بختاتجی سره په واشنگتن کې وګوري دواړه خوایبه د امریکا او ګرجستان لپاره پر مهمو مسلو وشغیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن او ټیګس پرون ویل چې د امریکا متحده ایالات له ګرجستانه په جلاسوي سیمه جنوبي اوسیتیا کې وروستي پارلماني انتخابات په رسمیت نه پیژني او ټیګس ویلي چې د جنوبي اوسیتیا په اړه د امریکا د ریټ څرګندی او دوی دغه سیمه د ګرجستان د خاورې برخه ګڼي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې واشنگتن په کلکه د ګرجستان د خاورې د بشپړتیا او د ګرجستان د پولو چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې درناوی کوي دا جنوبي اوسیتیا د پارلمان د څلور دېرش چوکیو لپاره نږدې سلو کاندیدانو د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې برخه واخیسته د ګرجستان حکومت دا انتخابات غندلي او د خپلې خاورې پر بشپړتیا یې څرګند تیری بللی دی د تور سمندرګي پر غاړه د اوکرين په دیسه شهر کې په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله شپږتنه مرسته ویدي. د اوکرين د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې روغتون یو پړیز و او اور د شپې لګېدلی. د ازادي اروپا راډیو خبریال وایي چې په مړو کې یوه نرسه او 15 ناروغان دي. د اور لګېدو علت لا نه دی څرګند. رپورټونه وایي چې د کاربن مونوکساید ګاز له امله 15 تنه سخت ناروغ شوي او په روغتون کې بستر شوي دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو اعلان کړی چې تر 2021 میلادي کال به د یو وار استفادې لپاره پلاستیکي وسایل لکه پلاستیکي پیالې، د پلاستیک خریطې او د چاک لپاره د پلاستیک پایپونه به له مارکیټ لري کړي. جاستن ترودو له پلاستیک د نړۍ د سمندرونو د پاکولو لپاره ټولې نړۍ ته چیلنج ورکړی دی. جاستن ترودو پرون ویلی چې دی ډیر خوشاله دی چې اعلانوي چې تر 2021 میلادي کال به کاناډا هغه ټول مضر پلاستیکي شیان چې د یو وار استفادې لپاره جوړیږي بند کړي. تیر کال د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او د اروپایي اتحادیې مشرانو موافقه وکړه چې د سمندرونو د ککړتیا د مخنیوي لپاره به دا کار کوي، خو د امریکا متحدو ایالاتو او جاپان دا موافقه نه ده کړې. او په آذربایجان کې یو خبریاله سوینج واقف قیزی په انتخاباتو کې د درغلي پړه د رپورت جوړولو او د ویډیو خپرولو لامل تر فشارونو لاندې ده. د باکو یوې محکمې پرون د هغې پر ضد د شوې قانوني عرض پړه د غونډو لړۍ پیل کړه. سوینج واقف قیزی په آذربایجان کې د آنلاین یا انټرنیټي خبري آژانس میدان ټي وي او آزادلیق انفو لپاره کار کوي. د هغې پر ضد محکمې ته قانوني اعتراض لیک د باکو د یوې ابتدایي ښوونځي سرښوونکي المیرا الاندارو کړی چې دا ادعا کوي چې د خبریالي په 2013 میلادي کال کې د آذربایجان د جمهوریت ریاست د ټاکنو په وخت کې د رپورت جوړولو پر مهال د دې مسلکي او ټولنیز موقف ته زیان رسولی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د تقویتي پروګرام پر مخ لا هم 55 مرکزونه تړلې پاتې دي.
پاتې مرکز د نامنوې له امله نه دی خلاص شوی. د هغې امنیت نه دی خوندي شوی تر څو زموږ همکاران هغلته مراکز پرانیزي او خلک په هغې کې نوم لیکنه ترسره کړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادتو چې د امنیتي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودله. د افغان ځانګړو ځواکونو په بغلان کې څلور دیرش زندانیان د طالبانو له بنده خوشی کړي دي. د بغلان مرکزی ولسوال وایي
ساتای بیازدانیم به یه شو بدن کماندو ها بوده خیلی تیاره آمده بالایم و قریه زلر خوی هم میگم یه مابس طالب چاپا زدم و مابس هم ایده کدم.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سبا تهران ته ځي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن پر لانجه له ایراني چارواکو سره بحث وکړي. دا مهمه موضوعګانې دي. نور مطالب هم شته. د پروګرام دویمه برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې ده. بیا هم سلام خراغلی. د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د تقویتي پروګرام پر مخ لا هم 55 مرکزونه تړلې پاتې دي. دا خبره نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان په 3 ولایتونو کې د تقویتي نوم لیکنې پروسه د شنبه پورې پیل شوه. تقویتي نوم لیکنه د هغو کسانو لپاره ده چې د بیلابیلو دلایلو په خاطر یې نوم لیکنه نه وي شوې. ناجی صافی په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل استودیو له موږ سره غږیږي.
بلستان ایگزای صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د انتخاب کمیسیون تر دې مخکې د 15 مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو، خو اوس وایي دغه مرکزونو شمیر 50 ته رسیدلی. دوی وایي د پروګرام تر پایه پورې ممکن په دې شمیر کې سناسب بدلون راشي. دغه کمیسیون د پوهنې وزارت تورنوي چې په دې برخه کې ورسره همکاري نه لري. همدارنګه دوی وایي ناامنی او د حساسو موادو نه رسیدل هم د دې سبب شوی چې دا مرکزونه بند پاتې شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت شبه مخکې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دلس مرکزونه د دې خاطر باندې چې هلته مواد نه دي رسیدلي او درې نور مرکزونه هم د دې خاطر باندې چې معرف وزارت همکاري نه کړي پاتې مراکز د نامنوي له امله نه دي خلاص شوي. یعنی د هغې امنیت نه دی خوندي شوی تر څو زموږ همکاران هغلته مراکز پرانیزي او خلک په هغې کې نوملیکنه ترسره کړي. دوی کوشش کوي، تلاش کوي تر څو د بند و مراکزو د خلاصون لپاره هم کار تر سره کړي او وتوانېږي چې زموږ هیوادوال په دا پروسه کې ګډون وکړي او نوملیکنه تر سره کړي.
کمیسون ویلی سلور سوا ات پنځوس مرکزونه د سپتنام لپاره په ټولو ولایتونو کې پرانستل کیږي. دا مرکزونه یوازې تقویتی سپتنام لپاره دي چې په دې بهیر کې یوازې هغه کسان نوملیکنه کولی شي چې د تیرو انتخاباتو له نوملیکنې پاتې دي او یا قانوني عمر یې نو تکمیل کړی او یا هم په دې بهیر کې له هېواده بهر اوسېدل. کمیسون وایي په تیرو انتخاباتو کې 15,000 مرکزونه پرانستل شوي وو چې ولسمشریزو ټاکنو کې هماغه پاڼو ته اعتبار
ډیر مننه کوم ناجیه صاحبۍ والا کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې شاوخوا 50 مرکزونه چې د تقویتي نوملیکنې لپاره وغه لا هم تړلي پاتې دي. اوس هم د همدغې موضوع په اړه باندې د انتخاباتو له یو متخصص ښاغلي یوسف رشید سره خبرې کو. دی په دې اړه غږیږي چې د نوملیکنې لپاره د تقویتي مرکزونو تړل پاتې کېدل به څومره د انتخاباتو په پروسې باندې تاثیر ولري. د انتخاباتو د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي یوسف رشید سره خان محمد سین مرکه کړې.
جناب رشید صاحب، د ورستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی و چې د مختلفو دلایلو له امله تقریبا 50 مرکزونه تړل شوي. دا مسأله د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو په پروسه څومره منفي اغېز کولی شي؟
ډېره مننه. بېل شکه چې د کمیسون یو مکلفیت دا ده چې د نورو ادارو په همکارۍ او مجلس سره د سبوجې د شاهدي او د دې لپاره چې دغه حکم عملي شي، یو د مبارزه یو سندش د بیتا او لوخت مخکې اقدامات د تاثیر چې غو تدارک شي نو په دغه غدا کارونه سو هم پروسه وزن دي تلو دي دلیدو سره بیا کوم څه چې توقع کېدل شي باید کار سم تر سره شي. هغه کې هم مشکلات وو. نو دا رقم د پام وړ رقم ده د دې ټاکنو هغه عمومیت سره مره شوی سره چې مرکزونه کم شوي دي او هغه د خلکو د لاسرسي شرایط محدود شوي ورته. خو بیا هم دغه مرکزونه محدودوالی په دې معنا چې تر مثال 50 مرکز یعنی 50 ولسوالۍ 50 مرکز یعنی 50 ناحیې دا د خلکو په مخ انټرنټ شوي دي او که چېرې دا په همدغه تړلي حالت باندې پاتې کېږي موږ اندېښنه ده چې جدان د خلکو مشارکت او د ټاکنو عمومیت او هغه هر اړخیز والی تر پوښتنې لاندې راځي. د اساسي قانون په حکم باندې یو اصل ده.
د انتخابات خپلواک کمیسیون کله کله وای چې د دې علت نامنی ده، خو کوم بل عمده علت یا هم شته ستاسو په نظر؟
اصلي دلیل سم نامنی ده، خو دلته انتقالات خبر دی حوال طریقه کیږي نو دوی باید مخکې له مخکې نه د ټاکنو سره د انتقالاتو برخې د مرسته کې باید پوره همغږي درلودی. دا د کابل یا د نورو ښارونو په تناسب باندې کتل شوی نه یو، بلکې باید خاص شاید پام کې نیول شوی وي. مواد باید مخکې مخکې نیول شوی وي، حتی کارکوونکي باید مخکې استعمال شوی روزل شوی وي. نو دا ټول افغانستان ته په یو سره کتل او باندې د ښه محضب کول د خپله کمیسیون ضعف او ناکامي ښي.
د دې دپاره چې دا پروسه ډېره شفافه شي او تیزه شي او ستونزې پکې رامنځته نشي، ستاسو په نظر باید څه وکړي په دغه لنډ وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون؟
یو خو پکار نه ده چې کمیسیون په دې اړه باندې د مربوطه ادارونو اداراتو چې هغه د کمیسیون سره همکاري کولی شي، که وزارتخانې دي، ریاستخانې دي، ریاستونه دي، په ولایتونو کې نورې ادارې دي، علما دي، مدني ټولنه، سیاسي ګوندونه، دا به زیاته زره جلب کړي. په دوم قدم کې دا ده چې دوی د امنیتي مسایلو په اړه باندې باید محتاطانه روزمره خپل هغه څېړنې ولري، د همکارانو سره په دې باندې به تفاهم موجود وي او هغه ستونزې تر کومې پورې حل کېدای شي هغه باید حل شي. درېیم موضوع چې ډېر مهمه دا ده، په دغه ورځو کې کمیسیون تر ډېره انتقال لاندې ده چې هغه پوهاوی برنامې ته سره کړي نه دي مخکې له مخکې نه، اوس د خلکو ګډون کم ده. په پا کې دغه یو ستونزه وه او هغه ستونزه به په دې شکل باندې جوړېدله چې مسؤولین په دې خاطر چې د عمان انتقادونه ظاهرش غوري به دې دغه ارقام په یو شکل اشکار خیالي خودل چې هغه به اوچت ارقام و تر صدق ملامتین اخلاص شي. نو هیله من ده چې بعض هغه تقلبي او تجبیري کار ونه شي، هغه ارقام چې حقیقي دي ولو چې کم وي خو هغه به یو انتقاد وي، ولې که چېرته شپانه خدا جهلي و تجبیري جوړېږي بیا هغه یو جرم پېښېدلی شي سلوغه مخنیوی وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتو د نوملیکنې د تقویتي پروګرام په مخ د ځینو مرکزونو د تړل کېدو په اړه باندې او د ټولې پروسې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:15 خی دی. ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې ناجیه صافی وایي.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین وایي څه باندې 200 میلیونه افغانۍ د برېښنا له درکه راټولې شوې دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا له پوروړو څخه د پیسو راټولول دوام لري. د څرګنده کړه چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې هغه کسان چې برېښنا یې غلا کړې او د برېښنا د پورونو له ورکړې سرغړونه کوي د عدلي او قضایي تعقیب لپاره به لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي.
هر هغه څوک چې دا پیسې ثبت کیږي طبیعي ده چې موږ د ثبوت سره دا وړاندې کوو. دوی به د دې تر څنګ چې نقدي جریمه کیږي دوی به تر شپږ میاشتو پورې زندان ته هم ولېږدول شي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي د مارکیټ او سړو خونو نشټوالي بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسولی. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغانن ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله بزګران اړ شوي چې کرنیز محصولات پرځانه بیه وپلوري.
یو کیلو په یو افغانۍ سوي دي. همدارنګه رومي هم نن بیخي کیلو په 2 افغانۍ 1 افغانۍ رسېدل دي. بادرنګ پلاستیک پیس په 5 روپۍ کېنی. دا ډېره یو دردناک خبره ده. دولت باید په دې مورد کې توجه وکړي چې د اقل هغه قیمت خو پیدا کړي. اکور و هغه نور د بزګري و هغه نور د مشکلات خو پرېږده. دولت مارکیټینګ نه ورته کوي او ماسیو حمایت یې درست نه کوي.
نوموړي وویل که د بزګرانو دغه ستونزه هواره نه شي دوی به اړ شي چې په راتلونکي کې کرنیز خلاص واخلي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 سلویښت پوله، یو روپۍ یورو 9.5 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 10 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1538 افغانۍ.
ازادي رادیو نامو اقتصادي خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم ورزوی وی نړیوالې موضوع ته ټاکل شوی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دغه هیواد له مشر آیت الله علي خامنهي سره روانه اونۍ وویني. دا به په تیرو 40 کلونو کې تهران ته د جاپان د صدر اعظم لومړی سفر وي. ملالې بشیر په دې اړه جزئیات راټول کړي. همدا شیبه په سټوډیو کې ده. ملالې، ایران ته د شینزو آبه د سفر هدف څه ده؟
ستانکزی صاحب، د جاپان د کابینې وزیر یوشی هیدی سوگا نن خبریالانو ته وویل چې شینزو آبی به سبا ایران ته خپل 3 ورځنی سفر پیل کړي او د ده تمرکز به د واشنگټن او تهران ترمنځ د ترنګلي وضعیت پر سمولو وي. ټوکیو په آسیا کې د امریکا له نږدې متحدانو دی چې له تهران سره هم ښې اړیکې لري. د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې هغه مهال ترنګلي سوې چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. له هغه راهیسې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه لګولي دي او د ایران پر وړاندې خپل لهجه سخته کړې ده. همداراز امریکا په منځني ختیځ کې خپل نظامي حضور پراخ کړ چې په نتیجه کې د وسلوالې جګړې بیره خپره سوه.
مننه. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر تیره میاشت جاپان ته تللی و. آیا ده د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی غوښتي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د منځګړیتوب وکړي؟
ستانکزی صاحب، لکه تاسو چې وویل، تیره میاشت جاپان ته د سفر پر مهال ډونالډ ټرمپ د څرګنده کړې وه چې غواړي آبی د ایران او امریکا ترمنځ منځګړیتوب وکړي. ټرمپ ویلي و چې آبی له ایران سره ډېر ښه روابط لري او آبی په همداراز په می میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کوربه و. ظریف هیله څرګنده کړې وه چې جاپان او نور امریکایي متحدان به د اټومي موافقې د ژغورلو لپاره عملي اقدامات وکړي.
مننه. آیا جاپان د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ کوي؟
بلې، و شینزو آبی د ایران د اټومي موافقې ملاتړ څرګند کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې واشنگټن د ایران له مشرتابه سره خبرو ته چمتو دی خو زور به له یو شمېر انتخابونو څخه وي. ټرمپ د جون په 18 د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د لیدو پر مهال وویل چې ایران د یو ملت په توګه ناکامه سوی دی او که دوی غواړي مذاکرات وکړي امریکا به خبرو ته چمتو وي. مکرون وویل چې دی له خپل امریکایي سیال سره موافق دی چې له تهران سره باید نوي مذاکرات پیل سي او په نتیجه کې د ایران بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام محدود سي. ایران ویلي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی او دا تورونه یې رد کړي چې په سیمه کې د تروریستانو ملاتړ کوي.
ډیره مننه کوم ملالۍ بشیر و چې د ایران ته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه د سفر په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریکول، دا چې غزي او هلته به د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي لانجې په اړه باندې بحث کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو تغوا گست آزادی رادیو پر طول افغانستان که پا منزنه تپا دولت شپک نوی او اف ام سلاشار پینزه بندی خپراونی کوی. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو مخکې واوریدل چې په بغلان کې بیګاش په د افغانستان ځنګړو پولیسو عملیات کړی دي، څلور دیرش زندانیان له بنده خوشي کړی دي، په دغه کې سرتیری هم شته او ملکیان هم چې له طالبانو سره په بند کې وو. د ازادي رادیو خبریال بشیر احمد غزالي همدا شیبه له بغلان له موږ سره خبرې کوي. له دوی به وپوښتو چې دقیقا دوی په کومه سیمه کې بندیان و، څو کسان و، شمیر یې څومره و؟
سلام به شما.
سلام تاسو ته.
احمد فرید بسیم، والی ولایت بغلان. بله،
مهربانی مهربانی غزالی صاحب، موږ تاسو غږ اورو. مهربانی وکړئ، کوم ځای کې دا بندیان را خوشي شوي دي؟
احمد فرید بسیم، والی بغلان، دقایق قبل در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که اینا 34 نفر بودن که در زندان مرکزی طالب ها که در قریه لرخابی های ولسوالی بغلان مرکزی بودن شب گذشته طی یک عملیات کماندوها آزاد شدند و ایده کنفرانس خبریش گفت که 6 تن از طالب ها هم در جریان آزادسازی این زندانی ها کشته و چندین تن دیگرشان هم زخمی شدن و ای گفت که تعداد بیشتری از زندان آزاد شده ها نظامی ها هستن و در بینشان تعداد از مردمان ملکی هم هستن.
دیره مننه کوم بشیر احمد غزالی و لبغلان لمک سره په تلفون باندې خبرې کولې. دوی ویل چې څلور دیرش کسان الته بیګا د طالبانو له زندان را خوشي شوي، پکې د افغانستان وسلوال پوځیان هم شته چې هغوی بندیان له طالبانو سره او ملکیان هم و چې بالاخره پرون شپه را خوشي شوي دي. د شپې په مهال د طالبانو په مرکزي زندان باندې په بغلان کې برید شوی و. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې به د طالبانو له لاسه د ملکیانو او افغان سرتیرو چې بندیان دي د راخوشي کولو لپاره هڅې کوي. دوی تیره میاشت هم په زابل کې عملیات کړي وو، د طالبانو له بندې 350 بندیان خوشي کړي وو. وسلوالو طالبانو په بغلان کې د وروختي مرګ ژوبلي او دا چې له زندان کسان راخوشي شوي تر اوسه پورې کوم خبرګون نه دی ښودلی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیه ساپۍ اورو.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ کابل ته د خلیلزاد سفر او سترې محکمې ته د ولسي جرګې د ستونزې د راجع کولو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی خلیلزاد په کابل کې پر څه بوخت دی. ورځپاڼې وړاندې لیکلي په کابل کې خلیلزاد غواړي چې حکومت ته ډاډ ورکړي چې دوی به داسې ګام نه اخلي چې حکومت یو مخ پکې څنګ ته شي. د سرمقالې د لیکوال په باور بل بحث چې خلیلزاد ته په دې سفر کې مهم دی هغه دا چې خلیلزاد لا هم پخوانی ولسمشر او له حکومت څخه د باندې سیاستوالو ته ارزښت ورکوي او ښې ورته ځکه مهم وي چې دوی د مسکو غونډې ته ورغلي او طالبان هم له دوی سره خبرې کوي. هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په کابل کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې. ورځپاڼې وړاندې لیکلي په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې ډېرې پراخې شوي خو له بده مرغه چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړي. ورځپاڼې لیکلي د افغانانو غوښتنه یوازې او یوازې له امریکا او متحدینو یې دا ده چې د طالبانو او ترهګرۍ پر ملاتړ یو لورو لکه پاکستان او روسیه فشارونه زیات کړي چې د جګړې له تمویلولو لاس واخلي. ورځپاڼې په پای کې لیکلي د د سولې هڅو د بریا لپاره باید ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، امریکا دا ځل په عمل کې غواړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي او پر خپلو ستونزو او اختلافاتو بحث وکړي. خو ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تیر په څیر بیا هم پر خپل دریځ ولاړ وي، د افغان سولې پروسه د افغاني کېدو پر ځای به د سیمې عربي او نړیوالو هیوادونو ترمنځ پر رقابت بدله شي. د ورځپاڼې په وینا که چیرې دا پروسه له ستونزو سره مخ شي، طالبان به په دې سره نه یوازې د افغانانو هغه سترګې چې دې مهمې پروسې ته نیولې له خاورو ډکې، بلکې په هیواد کې د روانې پردۍ جګړې چې قرباني یوازې او یوازې افغانان دي د دوام لامل شي. او ویسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ولسواکۍ مسخره تصویر. ورځپاڼې لیکلي، حکومت وایي چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو مسله به سترې محکمې ته محول کړي، خو د جرګې غړي بیا دا د قانون خلاف او د درې ګونو قواو ترمنځ د یو بل په چارو کې مداخله بولي. د ورځپاڼې لیکوال پوښتنه کړي چې دغه مسله ولې دومره اوږده شوه. ورځپاڼې وړاندې لیکلي، د ولسي جرګې ترکیب داسې دی چې په لویو ملي مسایلو کې د ولس په پلوۍ له دوی نه د غږ اوچتېدو تمه ډېره نه شي کېدی، او دا د ولسواکۍ هغه مسخره تصویر دی چې تر اوسه د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
ازادي رادیو ته غوښتل، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. وربشو کابل ته نن د افغانستان پر کرکټ بورډ کې ډیر زیات تغییرات د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی نن رسنیو ته اعلان کړل. د کابل سټوډیو نه اکرام الله اکرام همداشي په سټوډیو کې دی، هغه د کرکټ بورډ کانفرنس ته ورغلی او اوس په سټوډیو کې دی، له موږ سره به خبرې کوي. اکرام، څه مهم تغییرات راغلي په بورډ کې؟
ډېر زیاته مننه. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په دغه کانفرنس کې وویل چې د غوراوي د کمیټې د پخوانی غړي او په ځای باندې دولت احمد زیو پچا حسین په ځای باندې انډیمولز او مجاهد د دران ټاکلي. انډیمولز افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د لوبډلې روزونکي هم پاتې شوی، د افغانستان د ملي لوبډلې همدارس د 19 کلنو د ای ټیم روزونکي پاتې شوی. د نوموړی وایي چې انډیمولز به وکولای شي چې د افغانستان د ملي لوبډلې او ای لوبډلې د لپاره خ سلیکشن وکي، خ غوراوي وکي، ځکه د په وینا باندې چې د لوبډلو لوبغاړو سره نږدې پاتې شوی دی او ټول لوبغاړي ورته په تمامه معنا باندې معلوم دي. او همداشان خغلی فضلی وویل چې انډیمولز افغان نه دی، بهرنی دی، نو لږ تر لږه دلته نه چا سره خپلوي لري او نه خپلوي پاللی شي. همداشان د کرکټ بورډ نوي غړي څلور نفره تیر مخکې، یو حکمت خلیل کرزی او اکلیل حکیمی او سید نادر نادری او احمد شاه سنگین، د په ځای باندې د ولسمشر د فرمان لمخې چې فضلی الته په دغه کانفرنس کې اعلان ک، نور ګلالی صافی د افغانستان د مشرانو جرګې وغړي، همدارز ضیاءالحق امرخیل په ولسی چارو کې د ولسمشر سلاکار، او د احمد جواد پایکار د افغانستان د خار جوړونې وزیر، او شکر الله عاطف مشل چې اوس په پاکستان کې افغان سفیر دی. دا نوی کسان د کرکټ بورډ نوی غړي او د غړي په توګه باندې ټاکل شوی دی. یو بل مسله سنګزه صاحب چې یاد شو، هغه د د افغانستان د لوبډلې په پرفورمنس باندې چې
یو څه بل وبخې تاسو فکر کوم
روان دي دوی. یو
اکرام، د بورډ په اجرایي ریاست کې تغیرات فکر کوم راغلي، په دې اړه څه ویل شو؟
اسدالله خان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس په توګه باندې چې دوی وي سرپرست، اوس د خپل دند نه لری شوی دی، په ځای باندې به بل کس ټاکل کیږي، لا نه دی ټاکل شوی. عزیز الله فضلی وویل چې دغه بس په اعلاني کې د دې لپاره به سیوینی ورکول کیږي او لاغه نوروز ته به نوې کس.
اوس نو مهمه مسلې تر راشه د ورلد کپ اړه باندې بیت شوی،
او د ورلد کپ اړه باندې هغه اوازې چې په لوبډله کې د نننه ډلبازۍ جوړې شوې دي، مشکلات موجود دي. عزیز الله فضلی دا په کلکه باندې رد کوي، ویل چې دا اوازې فیسبوکي اوازې دي، لوبډله متحده ده، لوبډله به خپل لوبو ته دوام ورکړي په ښه شکل باندې به ورکړي، او دوی هیله لري چې راتلونکي لوبې په ښه شکل باندې وشي. خو دولت زدران چې کومي خبرې وکړي، پخوانی چیف سلیکټر هغه ویل چې
دولت احمد زی
لوبډله چې اوس په ورلد کپ کې لوبيږي، افغان دولت احمد راځي البته چې په ورلد کپ کې چې کومه لوبډله لوبیږي دوه ویل چې د دې لوبډلې نه همدغه مرته م په کار ده ځکه کنډیشن بدل دی په بیټنګ کې ستونزې شته او هغه سي تیاری چې د ورلد کپ لپاره باید نیول شوی وای هغه سي تیاری چې نورو لوبډلو د ورلد کپ لپاره نیولې دي افغانانو نه دي نیولې نو مولي